سلامونه په کابل کې اته بجه شوې په رواني وسات کې تاندې څنګه او درسي سات خبرونه هم درته لرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه په سالنګونو کې د درنې واورې لامل لوی لاره د لاریو پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکو تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګونو کې یوازې کوچنیو موټرو ته د تګ راتګ اجازه شته. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم نن به په سالنګونو کې درنه او سبا به لږ واوره وورېږي. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې مشر مارټین گریفت سبا ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک خبریالانو ته وویل چې دا غونډه به د نیویارک په وخت د سهار په 11:00 بجو ترسره شي چې په دې غونډه کې به د ماشومانو د ژغورنې د ادارې اجرایه رئیس جانتی سورپیو او د ماشومانو د وجهي صندوق مرستیال عمر عبدی هم برخه واخلي. همداراز به د پاملرنې موسسې مشره سوفیا پینیرو په دې غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. د مارټین گریفتس په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوی د افغانستان بشري وضعیت ته تر اندېښنو وروسته او د طالبانو له لورې په غیر دولتي موسسو کې د میرمنو د کار له بندیز وروسته تېره اونۍ کابل ته لاړ او د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره یې وکتل. د افغانستان بانک غواړي چې نن 14 میلیونه ډالر لیلام کړي. دغه بانک د دې ډالرو د لیلام خبر پرون په ټویټر کې خپور کړ. د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غوښتي چې په دې داوطلبي کې برخه واخلي. د افغانستان بانک تېره اونۍ هم 15 میلیونه ډالر لیلام کړل. دغه بانک د دې لپاره بازار ته ډالر د لیلام لپاره عرضه کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت وساتي. د کابل په شهزاده سرای کې پرون د بازارونو د تړلو تر وخت پورې یو امریکایي ډالر په ناتی افغانیو او شپېتو پولو تبادله کېده. د چک د پوز پخوانی مشر پیتر پاول د جمهوری ریاست په ټاکنو کې پخوانی صدر اعظم اندری بابش ته ماتې ورکړه. پیتر پاول د لویدیځ ملاتړی دی او له اوکراین سره د مرستو ننګه کوي. د تیره شپه په پلازمینه پراګ کې خپلو پلویانو ته وویل:
زه یوازې له هغو کسانو څخه نه چې ماته یې رایه راکړې له هغو څخه هم مننه کوم چې ماته یې رایه نه ده راکړې او د رایې ورکولو لپاره راوتلي وو، ځکه چې دغه کسان ډیموکراسۍ ته او څه ته چې په دې هېواد کې تیریږي اهمیت ورکوي.
د چک پخوانی صدر اعظم او میلیاردر اندری بابش خپل ماته ومنله. یو شپېته کلن پاول د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په کلکه به د ناټو، اروپایي ټولنې او له اوکراین سره د مرستو ملاتړ کوي. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس مو رابولو څو راپورونو ته. په افغانستان کې د سړې هوا څپله هم نه ده درېدلې او ویل کېږي چې واورې او بارانونه به لږ تر لږه پر څلیرشتو ولایتونو د اونۍ تر اخره وورېږي. د دې ورښتونو له امله په تیرو دریو اونیو کې په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په لسګونه زره څاروي تلف شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو له اټکل سره سم نن او سبا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ورښتونو د ورېدو امکانات شته. د نورو واورو او بارانونو د ورېدو اټکل په داسې وخت کې شوی دی چې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت په وینا د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې د سړې هوا له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 1,600 تنه مړه شوي دي. د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې په وزارت کې د اضطراري وضعیت د عملیاتي مرکز رئیس ملا جانان سایق تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د ورښتونو تر څنګ د ګاز د لیک کېدو یا اور لګېدو له امله تلفات رامنځته شوي دي.
په سلوري ولایتونو کې د باران، واورو او د ګاز له امله تقریبا 1,600 تنه شهیدان شوي په ټول هیواد کې او 22 تنه ټپیان شوي دي. 1,203 کورونه تقریبا په جزئي او کلي توګه تخریب شوي دي او 4,000 زیانمنو کورنیو ته د حوادثو وزارت او موسساتو لخوا کومک رسول شوی دی.
فرانس پریس اژانس د سړې هوا له امله د تلف شویو څارویو شمېره نږدې 80 سره یادوي. د افغانستان په مرکزي سیمو کې نن او سبا ته د درنو واورو د ورېدو اټکل کېږي، خو د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت په وینا ټاکل شوی دی چې په فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، پکتیکا، پکتیا او غور کې به بارانونه وي او په دغو ځینو ولایتونو کې به له 500 تر 600 سانتي مترو پورې واوره ووري شي. د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې هم د بارانونو د ورېدو اټکل شوی دی.
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنری ویاندی کارولین ګلاک د جمعې پورس په بامیان کې وویل چې سژنۍ ژمی په افغانستان کې ډیر سخت دی.
دا ژمی په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې تر بل هر وخت سوړ دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه تر یو سلو شپږ شپېتو پورې مړه شوي دي او په لسګونو زره څاروي تلف شوي دي.
اغلی ګلاک لمرستندوی مؤسسو غوښتل چې له بیوسل افغانانو سره په دې سره شمې کې مرستې وکړي. بهرنۍ مرستې وروسته تر دې ټکنې شوې دي چې تیر میاشت طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه، خو کابل ته د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد او تر هغه وروسته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغې د ادارې د مشر مارتن ګریفټس له سفرونو وروسته یو شمېر مرستندوی مؤسسو خپل کارونه بیرته پیل کړي دي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د ویاندې کارولین ګلاک په وینا واوریدل چې د سږ کال ژمی په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې بې ساری دی. نو باید له بې وزله افغانانو سره د پیسو مرستې وشي. په داسې وخت کې چې د مرستندویو موسسو او طالبانو ترمنځ د خزینه کارکونکو د کار پر سر جنجالونه دي، دا ممکنه ده چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د دې ویاندې د غوښتنه مرستندویو موسسې ومني. په دې اړه مو د چارو د کتونکو اسحاق مر نظر اخستای.
د نقد پیسو ویشل یو اسانه پروسه ده، یعنی تا ډیر زر د غمراست خلک ته رسیدای شي. او ویل کی داسې چې ځینې ماسات لاوسم په کورنۍ باندې په بغلان کې او بعضې سیمو کې نقد پیسې تر دیارلس نیم زر افغانۍ پورې ویشلې دي. د اوس لپاره په دې ساړه ژمي کې دا یو خبره ده که دغه وړاندیز د نورو مرسته رسوونکو مؤسساتو لخوا نه ومنل شي.
اتمر صاحب، دا خو د مؤسسو کار دی، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون له خصوصي سکتور وغوښتل چې له خلکو سره په دې ساړه ژمي کې مرسته وکړي. په شخصي ډول مرستې اغېز کولی شي که هو څومره مؤثرې دي ستاسو په نظر؟
دا اساسی لاره نه ده، ځکه چې دولت مسؤلیت لري، دولت هغه امکانات لري چې دغه مرستې کورنیو ته هغه نیازمندانو ته ورسوي. ځکه چې د دولت که تاسې وګوري، دولت اوس ښه مالیات د خلکو نه راټولوي، اوښه زکات راټولوي، د ګمرکونو پیسې دوی پخوا به هغه مافیاګانو لاسته ولیدل، اوس خو دغه پیسې وزارت مالیه ته راځي او د دولت په خزانه کې تحویلیږي. او تقریبا د دولت کارمندان هم دغومره نه دي لکه چې پخوا وو، یعنی دغه امکانات دولت سره ډیر زیات دی.
د سړي هوا له امله د سکاروي او د تورته ناروغي زیات شوې دي. یو شمېر ډاکټران وایي چې ماشومان باید تاوده وساتل شي، حتی دوی خدا وایي چې تر خوراک د دوی تاوده ساتل مهم دي. نو د سوند موادو په برابرولو کې طالبان له بې وزلو سره مرسته نشي کولای؟
د سوان د موادو په برخه کې دولت دغه امکانات لري چې ضرورتمندو فامیلونو سره دوی کومک هم مرستې وکړي. ذخایر شته دی، لرګي دولت لري، ذخایر لري، حتی تیل لري چې دوی د یو ضرورت په وخت کې دوی ضرورتمندو فامیلونو ته او ضرورتمندانو ته دغه توکي ورسوي. زه په تاسو فکر کوم چې دولت سره ډیر مالي امکانات هم شته دی او دغه د انرژي د زیرمې مواد هم دوی سره شته دي. او دا به زه فکر کوم چې ډیر ښه یو فرصت دی چې دولت لاس په کار شي او دولت د ته اقدام وکړي. که دولت دې ته اقدام ونه کړي او موږ داسې فکر وکړو چې یا زموږ شتمن هېوادوال به دا مرستې وکړي یا نړیوال مؤسسې راشي دغه مرستې وکړي، دا به د یو طرف نه وخت به زموږ د لاسه تللی وي او د بل طرف نه به یو تعداد بشري مشکلات به موږ ته مخکې شي او امکان لري د تلفات شمیر په دغه ساړه ژمي کې انساني تلفات شمیر ډیر زیات شي.
له اسحاق اتمر سره مو د احمد شیبر مرکه اورېده.
ازادي رادیو .com
ازادي راډیو ته خو کې زموږ خبرونه د راډیو ترڅنګ زموږ د وی پانی لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام دلته ټول راپورونه خبرونه کولای شي هم ول ولا یو همي ووري. وسام یو بل راپور د طالبانو حکومت تلوړو زړه وزارت پروند یو مکتوب لمخې خصوصي په هنتونو ته امر کړی چې پرتلونکو کانکور آزموینه کې جنو ته د ګډون اجازه ورنکړي. د خصوصي په هنتونو ټولنه بیا په دې پریکړه خوشینی خي وای د دې حالت دوام خصوصي په هنتونو له سقوط سره مخ کوي. په دې اړه راپور لوي خبرتیا ورسته.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
د طالبانو حکومت تلوړو زده کړو وزارت خصوصي په هنتونو ته امر کړی چې تر دویم امر پورې د نوې محصولان نه جذبوي او د دې په هنتونو د کانکور په ازموینه کې د انجنونو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. په مکتوب کې ویل شوی چې دا پریکړه د لوړو زده کړو وزارت رهبری کړي او کوم خصوصي په هنتون تر سرغړونه وکړي قانوني چلن به ورسره وشي. د طالبانو حکومت تلوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمی ازادي رادیو ته تایید کړه چې دا مکتوب یې خصوصي په هنتونو ته لیږلی دی. د خصوصي په هنتونو ټولنه بیا په دې پریکړه خوشینی خي. د دې ټولنې ویان محمد کریم ناصری ازادي رادیو ته ویل چې دې پریکړې د خصوصي په هنتونو مسولان اندېښمن کړي او په وینا یې کده حالت دوام وکړي ډېر خصوصي په هنتونو نه به وتړل شي.
د افغانستان د خصوصي په هنتونو اتحادیه او مسولین د مکتوب د خبردار سره سم ټول اندېښمن دي خپه دي ځکه د دوی لوړ سلنه وناس تشکیلې د خصوصي په هنتونو خصوصا طب پنځي نو کچیرته په دې شکل رواني نو متاسفانه خوشنۍ سره اکثریت پانتونونه تړلو خواته زی او د سقوط خواته زی.
د خصوصي په هنتونونو د ټولنې ویان زیاتوي ک خوانځي ته دنجونو پر تک بندیز دوام وکړي. د بندیز خپل په کانکور کې دنجونو ګډون پیکا کوي. د طالبانو حکومت تلوړو زده کړو وزارت د 13 میلادي کال د دسمبر میاشتې په شلمه نیټه په هنتونونو ته دنجونو پر تک بندیز ولګاوه چې د پریکړه د هیوادنه او بهر له سخت خبرګونونو سره مخ شو او د دې پریکړې په وړاندې په اعتراض کې د په هنتونونو یو شمېر استادانو استعفا هم وکړي. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبید الله ورتک چې لامدې عملی د پوهنتون له استاد استعفا وکړه او ورپسې تر سلو ډیرو نورو استادانو هم خپل استعفا اعلان کړي. ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې د معترض استادانو خبرو ته غوږ ونیسي او انجنونو ته د زده کړو اجازه ورکړي برعکس هڅه کوي چې د استادانو د اعتراضونو مخه ونیسي.
دوی د خپل فیصله په بیرته اخیستلو باندې کوم فکر نه دی کړی یا کوم بحث نه دی کړی. دوی ټول فشار په دې باندې دی چې څنګه د اعتراضونو مخه ونیول شي او هغه کسانو چې اعتراض کړی دی هغه څنګه باید وټکول شي.
تیرونی د افغانستان د پوهنتونونو یو سلدوات یتن استادانو هم د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ته په یو لیک کې لحق غوښتي وو چې پر طالبانو فشار راوړي چې جنونو او خزو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو له سازمان او د دې سازمان لغړو هیوادونو غوښتل شوی وو چې د افغان خزو ترڅنګ ودرېږي او تر هغه چې طالبانو د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوی نه وکړي په رسمیت نه پیژني. بلخوا د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذ رینا اميري هم په خپل تازه ټویټ کې په قطر کې د ښځو پرمختګ ته په اشاره ویلي چې طالبان په افغانستان کې په ځپونکو حکومتونو د ځواک لمنځه یونسي استعداد لرونکو افغان نارینه او ښځې هم کولای شي د سولې او آرامۍ لور ته ګامونه واخلي. د طالبان حکومت په تیر یو نیم کال کې لشپګم ټولګي پورته انجونی لخوانځیو او ښځې په دولتي ادارو کې لکار څخه منع کړي او په تازه پریکړو کې له پوهنتونونو او په غیر دولتي ادارو کې لکار څخه هم منع کړي. خو له ټولو کورنیو او نړیوالو فشارونو سره هم طالبانو نه دی ویلي چې کله به پر ښځو دا بندیزونه لری کوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي داسې اختر پاڼې تر لاسه کړي چې له مخې باید ښځې لوڅ مخ له کوره ونه وځي. دوی وایي په دې پاڼو کې د لیکلي متن پر بنسټ ښځې ګواښل شوي کله د وروسته په واټونو او بازارونو کې لوڅ مخ ولیدل شي او به وژل شي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي دا کار د دوی غړو نه دی کړی. جزئیات ته خاطر پردیس په راپور کې
د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې داسې پاڼې ویشل شوي چې پکې ښځو ته له کورونو د لوڅ مخ ته نه وتلو ګواښ شوی دی. دا پاڼې چې یو شمېر کسانو ترلاسه کړي وایي پر ښځو د محدودیتونو په دوام دا د میرمنو په ازادیو بل څرګند تیری دی. په دې پاڼو کې چې وایي ازادي راډیو ته هم رسېدلې لیکل شوي که ښځې له کورونو بهر لوڅ مخ ولیدل شي و به وژل شي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نو غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هغه کس چې دغه پاڼې ویشلې ظاهرا د طالبانو غړی نخ کار کیده.
چهار روز پیش که تایم صبح بود ما از طرف خانه میخواستم برم به سمت دفتر.
چون روزی وړاندې چې سحر محل و از خپل دفتر ته روانم، د لیسی مریم په بازار کې چې زما کور هم دغه بازار ته نږدې دی، یو کس می ولید چې ډیری ورقې په لاس کې وي او خلکو باندې ویشلې. دغه کس د اسلامي امارت ځواکونو ته ورته کس نه ښکارېده، خو ټولو ته یې ویلي چې دغه ورقې په دیوالونو، دوکانونو او دروازو باندې هم ونښلوي.
میگفتن که د دیوارو او د دروازو او د دوکانونو ته نصب بکنین.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، دغو پاڼو ویرولې ده. نوموړي د دا ډول کړنو د مخنیوي غوښتنه کوي.
هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو نن یو شمېر پاڼې ویشل شوي چې په هغې کې هغه ښځې چې لوڅ مخ ښار او بازار ته وځي په مرګ وهل شوي. هغه محدودیتونه چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې په ښځو وضع شوي، اوس یې خبره آن مرګ ته هم ورسېده. دا مسله موږ ته د اندېښنې وړ ده.
هغه ګواښ پاڼې چې په خلکو ویشل شوي، په هغې کې لیکل شوي چې د نوموړي ساحې ټولو ښځینهو ته خبر ورکول کېږي چې له دې وروسته هېڅ ښځه حق نه لري چې لوڅ مخ وګرځي. که چیرته له نن څخه وروسته څوک لوڅ مخ وګرځېدل، ویشتل کېږي او هیڅوک بې حق د شکایت نه لري. ازادي راډیو دغه ګواښ پاڼه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد سره شریکه کړه. نوموړي په دې اړه وویل، وروسته له هغې چې په 2020 میلادي کال کې طالبان واک ته ورسېدل، په بېلابېلو وختونو کې پر ښځو د زده کړو، تحصیل، کار او سفر محدودیتونه ولګول. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په پراخه کچه غندل شوي دي، خو طالبانو د ښځو په برخه کې د خپلو کړنو دفاع کړې او په دې برخه کې یې هېڅ نرمښت نه دی ښودلی.
درنو اوریدونکو، راپورونه هم دومره وو. اوس مو رابولم چې د تانې څانګې او ورپسې درسي ساعت خپرونه واورئ. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله دروغ او جوړ بوي. د دې ونې په خبرونه کې د باچا خان د 15 تلین په مناسبت چې د جنوري میاشتې په 6 نیټه وو، په دې غږی وو چې د باچا خان په فکر او مبارزه کې څه داسې شته چې کوسنی ځوانان را خپل کړي، د دوی فکر او ژوند به هم ورسره بدل شي. د باچا خان پاړه د ځوانو لیکوالو د یو کتاب د چاپ پاړه هم خبرې لرو، ورسره نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړو. خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی، د خیبر پښتونخوا په اطمانزو کې زیږیدلی وو. هغه د خپل ژوند ډیره برخه په مبارزه کې تیره کړې او د انجمن اصلاح افغانا او خدای خدمتګارانو د تحریک مشر هم پاتې شوی وو. د خپرونې په دې برخه کې به د باچا خان د فکر او مبارزې هغې برخې ته لنډ تم شو چې اوسنیو ځوانانو ته یې خبرې مهمې دي. دا چې ځواني د احساساتو دور دی، باچا خان وایي، موږ چې هر کار کوو باید په جوش او جذباتو یې ونه کړو، بلکې په هر اړخ یې سوچ وکړو، بیا یې وکړو. که د یو کار لپاره سختۍ او قربانۍ ته تیار نه یو، نو باید له سره یې پیل نه کړو. باچا خان صبر خپله وسله بولي او له نور هم غواړي چې د هغه پوځ غړي شي چې وسله یې صبر ده. د باچا خان په وینا خدای پاک خپله ویلي چې د صابرانو ملګری دی، نو د ده په باور که چا صبر خپل کړ بریالی به وي. باچا خان د انفرادي هڅو او مبارزو پر ځای په ګډ کار باور لري. هغه وایي د بریالیتوب لپاره اجتماعي تحریک او قرباني په کار وي. که کوم کس فکر او ایډیالوژي لري، په کار ده چې د ځان په رنګ خلک پیدا او د ظلم او بې عدالتۍ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د باچا خان په وینا قومونه په کوف او چف نه بیدارېږي، بلکې د ژوندي کولو لپاره یې داسې کسان په کار دي چې بې غرضه او د خدای لپاره د خپل ولس خدمت وکړي. کله چې داسې ډله پیدا او تنظیم شي، کامیابیدلی شي او دا خلک بیا څوک غلامولی نه شي. باچا خان د ناوړه دودونو خلاف و او ویل به یې چې دا ناوړه دودونه په موږ کې خودغرضه خلکو پیدا کړي. نوموړی وایي، په خیراتونو کې ډیر مصرفونه هیڅ ځای رواج نه دي، خو زموږ خلک یې د سیالۍ له وجې کوي، حتی که څه ونه لري هم. همدا ډول بل ځای وایي چې خپلوانو مې راته ویل، ولې په پښو ګرځې، خلک به څه وایي. ما ورته وویل چې کوم کار ماته ښه ښکاره شي هغه زه کوم که خلک هر څه وایي، خو کوم کار چې راته غلط ښکاره شي که خلک یې څومره ستایي هم نه کوم. باچا خان د ښځو د زده کړو هم سخت ملاتړی و او ویلی چې د ښځو له زده کړې پرته یو قام ترقی نه شي کولی، ځکه د اولادونو روزنه تر ډیره ښځې کوي، نو لوستې ښځه خپل اولادونه ښه روزلی شي. باچا خان د عدم تشدد نظریې پلوی و او د دې نظریې چې له جګړې پرته پکې مبارزه کیږي باچا خان یې د مهاتما ګاندي او منډیلا تر څنګ مخکښ بلل کیږي. د باچا خان په خبره د تشدد وسله ټوپک دی، خو د عدم تشدد وسله محبت دی، ځکه خدای وایي چې تشدد ویره او نفرت زیږوي، خو عدم تشدد صبر، محبت او جرأت پیدا کوي. باچا خان د عمل سړی و او خپله یې ویل کوم قومونه چې خبرې لږ او کار ډیر کوي ژر خپل منزل ته رسیدلی شي. د باچا خان په ژوند، فکر او مبارزه کې ډیر داسې څه شته چې که اوسني ځوانان یې ولولي د ژوند او فکر لوری به یې بدل شي. د باچا خان د فکر د لوستلو په خاطر د هغه کتاب زما ژوند او جدوجهد تر ټولو ښه منبع ده. همدا ډول د باچا خان د ژوند، فکر او مبارزې په اړه ګڼ نور کتابونه هم لیکل شوي دي. کاریزماتیک رهبر د باچا خان په اړه د هغو ځوانو افغان لیکوالو مقالې دي چې د کتاب په بڼه چاپ شوي. دا کتاب عبدالوهاب مومند او صفی الله ناصری راټول او چاپ کړی. د دې کتاب په اړه مو له عبدالوهاب مومند سره مرکه کړې، خو له هغه مخکې چې د عبدالوهاب مومند خبرې واورو د عایشې حیدری خبرو ته به غوږ شو چې د باچا خان په اړه په کتاب کې لیکنه چاپ شوې. ورپسې به د عبدالوهاب مومند مرکه هم واورئ.
ما سی په دغه کتاب کې کومه مقاله لیکلې ده د باچا خان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه ده. په لومړي سر کې مې د باچا خان او وروسته مې د ګاندي لنډ ژوندلیک راخیستی دی، او وروسته مې د دې په اړه لیکلي دي چې دوی د لومړي ځل لپاره چیرته ولیدل او څنګه له یو بل سره ملګري سو. د باچا خان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه باید ووایم چې دوی ورته موخې درلودې او د ورته موخو لپاره جنګېدل. دوی غوښتل سي افغانان او هندیان په ازادۍ کې ژوند وکړي او د استعمار نه لرې واوسېږي. همدارنګه غوښتل سي بې سواد خلک ټول باسواده کړي. د همدې لپاره یې د نجونو او هلکانو لپاره مکتبونه جوړول او هغوی تشویقول درس ته لاړ سي. همدارنګه غوښتل سي په هېواد کې د بې اتفاقي او خپلمنځي تاوتریخوالی ټول له منځه یوسي. د دې تر څنګ دوی د ښځو لپاره، د ښځو د حقوقو لپاره ډېر جنګېدل او غوښتل سي ښځې زده کړې وکړي. همدارنګه په کور کې سي ښځو ته کوم قوانینو یا مثلا ښځو ته ډېر په ټیټه سترګه کتل. دوی د په دې برخه کې هم ډېره مبارزه کړې ده. یعنی غوښتل سي دغه ټول فرهنګونه له منځه یوسي سي د ښځو په خلاف وي، او په ټوله کې د ټولنې د باسواده کولو لپاره یا د ټولنې د پرمختګ لپاره ډېر کار کړی ده. کومو ځوانانو سي د باچا خان په اړه مطالعه کړې ده، د هغه په اړه یې معلومات ترلاسه کړي دي، هغوی ټول د عدم تشدد لاره غوره ګڼي او ټول د باچا خان سره یعنې ډېره مینه لري او غواړي د هغه لاره او د هغه فعالیتونه تعقیب کړي.
که سم ته ورسره پیدا سو، خو لمړی د موږ تصمیم همدا و چې رازا دغه راتلونکو د باچا خان تلی موږ د افغان ځوان لیکوالانو لخوا وارزو چې دوی د باچا خان شخصیت، مبارزه او ژوند په اړه څه تعبیر لري، لوری څه ده. په همدې بنا باندې چې موږ دیرس کسان په نظر کې ونیول، دیرس ځوان افغان لیکوالان چې لس هم سهمیه مونږ انجنونو ته ورکړه. کله چې ګروپ جوړ سو دا موضوع شریکه سوه، د کتاب طرح مو سره شریکه کړه. دلته مونږ دوی ته دا ونه ټاکله چې تاسو به حتماً د پاچا خان پر دغه موضوعات ماته تاسو کار کوئ. اختیاري بڼه درلودله، طرح موجوده وه، تکرار موجوده وه. دوی د خپل اختیار باندې کوم د پاچا خان کوم اړخ نه چې دوی اغېزمند و هغه برخه به دوی خپله ټاکله په خپل اختیار باندې. څېړنه به کېدله او هر لیکوال په خپل خوښه باندې د پاچا خان یو موضوع به ټاکل کېده. د همغه تر چتر لاندې، تر سیوري لاندې څېړنیزه مقاله به راغونډېدله. کله چې موږ دا مقالې راغونډې کړې، پر دې باندې زموږ د ټیم د کرکتن ټیم کتنه وکړه او د دې دیرش مقالو ترمنځ څلورې هم رد شوې. تاسو ولې رد شوې؟ دلیل هم همدا و چې اکثره مقالې د موضوعاتو له مخې سره ورته وې، د محتوا له مخې سره ورته وې. نو په همدې دلیل باندې څلور مقالې رد شوې یا هم داسې راستول شوې نه وې چې زمونږ د طرحې په مطابق وای. نو په همدې اساس باندې څلور مقالې رد شوې، شپږویشت مقالې اوس په همدې کاریزماتیک رهبر کې خوندي شوې دي. او دا کتاب هم چاپ ته ورسېد او جنوري شلم باندې صدا مخکته نو چې د پاچا خان پنځه درسم تلین.
مومن صاحب تاسو وویل چې هدف مو دغه و چې پوشي افغان ځوانان د پاچا خان په اړه څه تعبیر لري، دغه د ژوند دغه د مبارزې په اړه د دوی خبرې چې کله تاسو راټول کړې څه یو ویل، یعنی ستاسو په اصطلاح د دوی تعبیر څه و د پاچا خان په اړه؟
داسې د مونږ د توقع خلاف مونږ داسې فکر نه کوو چې دا دومره عالي مقالې به راغونډي سي. داسې افغان ځوان لیکوالانو د پاچا خان اړوند څېړنه وکړه، لیکنې ولیکلې، زمونږ د توقع خلاف باندې دوی د پاچا خان اړوند ډېر زیات معلومات درلود. او زه فکر کوم څومره چې کلونه وځي یا ممکن کېدای سي یو کال وروسته د نن نه د پاچا خان فکر اړوند ډیر زیات پښتانه پوهیدلی وي. په همدې اساس باندې ډیر ښایسته ښکلي مقالې راټولې سوې چې د دې کتاب کې مقالې خوندي شوې دي، د زنځیر کړۍ په څیر داسې یو بل سره تړلې دي چې د پاچا خان د صنعتي هڅې اړوند باندې افغان ځوان لیکوالان همدغه د موږ د ټیم غړي مقالې لیکلې دي. همدارنګه د پاچا خان د ولسي مبارزې اړوند، د رهبریت اړوند، د پاچا خان کوم لوی ارمان سو، د پاچا خان چې د خیراز ټولنې لپاره کوم هڅې غوښتلې، همدارنګه د پاچا خان نو ګاندي ولسی مبارزې ګټ اړیکې چې د دوی مخه یو و، عدم تشدد موثریت اړوند، همدارنګه دای چې کوم تاثیر لرونکی شخص د دې اړوند، همدارنګه د پښتنو ویښول او پټول کې زه خپل همدغه ځواب راغونډ کوم. د پاچا خان د ژوند اند مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې څېړنیز مقالې راغونډې کړي، لیکلي دي، په دې کتاب کې خوندي کړي دي. زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړونکي ته چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي.
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د پاچا خان له فکر څخه د غل مبارزې څخه سره اخیستلی شي چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي فکر کوي ژوند به یې بدل شي ورسره.
پاچا خان هغه شخصیت وو چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځویو کې چې کله پیدا سو، نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول، همدارنګه په یو دسترخوان کې نه خوړل، کله چې نارینه ډوډۍ به وخوړله پسمنه ډوډۍ بس پاتې کېدله، هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله. پاشا خان دغه تعبیرونه دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د پاشا خان فکر ولولي چې ده د ښځو د حقوق اړوند کوم لیدلوری درلود، د صنعتي هڅو اړوند کوم لیدلوری درلود چې پښتانه عملا کار ته رابلل، چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده. پاچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه نو دماندې هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه، نو ته څه کوې، څه کار کوې؟ او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې، ته به ویلې چې نه، زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده. نو دغه فکر کوم چې پاچا خان درلوده، پاچا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده، چې خلک یې مینې او همکارۍ ته رابدلل، چې افغان ځوان ولولي، او د دې ترڅنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه کړي دي، زه فکر کوم سي هر افغان ځوان که د پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي، زه باوري یم چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تغییرات راسي چې دوی به فکر وکړي چې پاشا خان د موږ اړوند او د موږ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی، څومره زیار یې کړی او څه فکر درلود.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو اوریدالیسی.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چوخ بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزې له کوم ځای را شروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون پکې راولي.
ژوند خپل لوړې او ژورې لري، خو دا لوړې او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چوخ بس رورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونو تر ډیره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره یې لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ولایت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خوا ته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته، لخپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هغه مخه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخی در تخوان ندر کی هغه که هر دنده وی هغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهنی فشار و تر را پیدا کیږي، تر سټریس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بی مفهومه ژوند ده، او کله کله کور سره کینی وایي یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کیدل دا دوی لپاره تاواني تمامیږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د 12 نه فارغ وي، پوهنتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کیږي زړه یې نه کیږي، دا یې نه وایي، دا په دې معنی ده چې دا لیسانس نشو، یو ورسته پاتې والی کې یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای، او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي، په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي، دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
ګلون اوریدونکو د تاندې څنګ د پای شي بي دي، تر بیا خو وخت ترته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته راغلاست. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادی رادیو خپریږي. لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ درس کې د افغانستان د تاریخ یو پاڼه اړو او د اسلام له خپرېدو مخکې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافیې چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننۍ درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزې او کلتوري وضعې سره پیژندګلوي پیدا کوي. راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول وه، خلک یې په کوم حالت کې وو، د کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په څه باندې بوخوا، د دې په باره کې معلومات حاصلوو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشاني او یفتلي ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و؟ افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودی. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلې ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزي دولت هم شتون ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېره آسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلي سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالبې لیکلې وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهورو کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې ښې اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نه و، مرکزي دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي گیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هند یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربیره ځینې نور دینونه هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ پر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بیلابیلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او اوستایی تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه دا په بیلابیلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
درس کې مو واوریدل چې د اسلام دراتک په محل په وسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدی. ل دې جملې زردشتي کېش او بودایي عقیدې ډېرې پراخي وي او خورا ډېر پیروان لرل.
درسي سات لا وم تر دوه لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادي رادیو.
تاسو لا ازادي رادیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت لرمایسته کې دو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه و. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاتون په برخه کې لولو چې دا پاتون د پردیو او يرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت وو. خو دا چې د دې حرکت سرلاري او غړي څوګو دا به خون کې مکت تشریح کړي.
د موضوع د حاجی میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاسون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ وو او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې وو. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګورګین په نامو د هغه تر ولکې لاندې او زموږ په خلکو باندې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاسون یو مهم ګام هم همدغه پاسون کول و چې د ګورګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاسون د بریا په شولو کې هم بحث کوو، او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې، د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایراني شخص لخوا مشري کېدله چې ګورګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاسون رامنځته کیږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلی کې دغه پاسون رامنځته کیږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه، د پاسون د دې پاسون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاسون رامنځته کیږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاسونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاسون د رامنځته کېدو لاملونه څه شوه؟ اوس به د کندهار د پاسون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه و چې د کندهار خلک یا میرویس خان نیکه و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګورګین پر ضد باندې پاسون وکړي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه. نو دا یو ښه موقع و د میرویس خان نیکه دپاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکړي. او بل هم د ګورګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګورګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. څرنګه چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګورګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو هر ډول زور زیاتی پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګورګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه لوه دلایل او لاملونه و چې د کندهار خلک یې واپسون ته اړستلی و. د دې وروسته راځو د کندهار د پاسون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې اوس معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک وو. میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا په یوې مور څخه زیږېدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی، د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کیږي. په دغه وروستي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کیږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګری دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډیر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کیږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله، خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګرګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګرګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابسته لیږدوي او هلته بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1920 قمري او یا هم په 1915 میلادي کال کې مړ شو.
په درس کې مو ولوستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو وی کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسلې په دوام یو پزره پوری او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امن الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو لکلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانی کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن لخون کې په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 زیږدیز کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې 2 حکومتونه رامنځته کیږي چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوشاون کی وو او مینوال یو. درېمه خبره دا چې مخکې لدی چې غازی امان الله خان وخت ورسیږي د پلار د وکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزي اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرنی سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکو غوښتونکو هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه لپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راولپنډي د سولې مذاکره وه چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسی. دا حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلنډیت استول کیږي، او د برتانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کراند سره یو کانفرنس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو پنځمه دیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصورې مذاکره پیل کیږي په 1960 کال کې. سرنګ چې موږ ویل چې د راولپنډي د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1960 کال کې انګلیسي دولت د تزرش کې تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه ښه کوي او د افغانستان هیئت یې هلته و منصورې ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1921 کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنی چارو له وزیر سره شریک کړي، چې وروسته له 11 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وي او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سی او دغه تړون له منځه ولاړ شي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
خونکی مو واردل چې د پوزي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ لګنو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کیدل هغه لوی لامل وو چې انګلیسانی دې تقانې کړل چې اوس د دې وخت را رسیدل چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
اله د چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مو مي. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
که تاسې
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي. له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.